قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو د پرانست غونډې لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله هم وربللې. عبدالله ته نږدې سرچینو ویلي تر اوسه پورې هغه په دغه غونډه کې د ګډون یا نه ګډون وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بین الافغاني خبرو د پایل نیټه لا هم نه ده روښانه او تر اوسه پورې هم د هغه 400 بندیانو څخه چې باید خوشې شوي وای یوازې 80 کسان طالب بندیان خوشې شوي. دوستانو ستړي مشي، دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده، خو په خبرونه کې ګڼ نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو. د خبرونو لپاره اسدالله لودین سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
امنیتي ځواکونه د غور د مرغاب ولسوالۍ له مرکز نه وتلي دي. قطر عبدالله ته بلنه ورکړې چې د بین الافغاني خبرو د پایل غونډه کې ګډون وکړي. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي نوې ټاکنې به نه ترسره کیږي. بشپړ خبرونه. امنیتي ځواکونه د غور د مرغاب ولسوالۍ له مرکز نه وتلي دي. په غور کې د 201 ظفر قلي اردو د دریمې لواء قمندان محمود اندرابي ویلي ځواکونه په دفاعي سنگرونو کې دي. د ده په خبره طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ولسوالۍ مرکز ونیسي، خو د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان تیره شپه د مرغاب ولسوالۍ مرکز او امنیه قمندانۍ ته ننوتلي. مرغاب د غور له نویو جوړو شوو ولسوالیو څخه ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله ته نږدې سرچینې وایي نوموړی د بین الافغاني خبرو د پایل مراسمو ته غوښتل شوی دی. د شورا مرستیال اسدالله سعادتي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ښاغلي عبدالله دا پریکړه نه ده کړې چې په دې هدف دوهې ته ځي او کنه. ښاغلي عبدالله ته نږدې یو بل کس هم ازادي راډیو سره خبرو کې منلی چې بلندي کور استول شوی. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د بین الافغاني خبرو د پایل کره نیټه نه ده اعلان شوې. طالبان د دې خبرو پایل ته د ټولو 400 لانجمنو بندیانو د خوشي کولو شرط وړاندې کړی. ولسمشر که څه هم د ټولو دې بندیانو د خوشي کېدو فرمان له لویې جرګې وروسته ورکړی، خو تر اوسه یوازې 80 تنه آزاد شوي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د پکتیکا په مټاخان ولسوالۍ کې 14 طالبان له افغان ځواکونو سره نښته کې وژل شوي. د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې وژل شوو کې د طالبانو یو ډلګۍ مشر او د لیزرې قطعې مسؤول هم شامل دی.
په دغه نښته کې چې هوایی ځواک او همدار از ځانګړې قطعې هم ګډون درلود، ترهګرو طالبانو ته یې درنه مرجوب لوړوله چې د دوی یاد ولسوالۍ لپاره نظامی قومندان د لزری قیوټې مسؤل اباسین همدار از ماینونو جوړولو انجینر یو ځای وزر شوی دی.
جګړه ټول شپه روانه و چې د پولیسو په وینا سهار مهال امنیتي ځواکونو ته لکومې مرګ ژوبل پراته پای ته ورسېده. طالبانو له مټه خان د جګړې په اړه تبصره نه ده کړې. خپلواکو سرچینو هم په دې اړه څه نه دي ویلي او د دغو ادعاو تاییدول هم ستونزمن کار دی. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي نوې ټاکنې به نه ترسره کیږي. خدای غواړي چې واک تقسیم او اساسي قانون بدل شي. لوکاشینکا ویلي دای خپل دا کار نه کوي، دا کار کوي نه د اعتراض کوونکو د فشار له امله. نوموړي کارګرانو ته په وینا کې ویلي داسې ورځ به هیڅکله ونه وینئ چې زه پکې تر فشار لاندې یو کار وکړم، ځکه د ده په خبره که بیا ټاکنې وکړي د نیم کال په موده کې به هر څه ویجاړ شي. لوکاشینکا وویل د واک د ویش په هدف له وړاندې د اساسي قانون په احتمالي بدلون کار پیل شوی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. د ده ټاکنیزې سیالې سویتلانا تیخانوفسکایا چې له ټاکنو وروسته ګاونډي هیواد لیتوانیا ته تللې د بیا ټاکنو غوښتنه کړې او ویلي دی دا چمتو ده چې د واک واګي لاس کې واخلي. نیوزیلند د اګست پر 18 د کورونا وبا له کبله د پارلماني انتخاباتو ځنډ اعلان کړ. حکومت وروسته له هغه د اعلان وکړ چې په تر ټولو لوی ښار اکلند کې دا ناروغي ډېره شوه. د دې هیواد صدر اعظم جاسیندا آردرن د دې اعلان پر مهال وویل چې د دغو انتخاباتو لپاره د اکتوبر 18 وټاکل شوه. دا ټاکنې د سپتمبر میاشتې وروستیو ته پلان شوې وې. نوموړي ویلي بل ځل به هیڅ په هیڅ صورت د انتخاباتو د ځنډ اعلان ونه کړي. عمومي نظر پوښتنې ښیي چې د دې کارګر ګوند به ښایي دوهم دور انتخابات هم وګټي. د حکومت مخالفو ګوندونو له هغه وخته چې په دې هیواد کې د کورونا ویروس نږدې 50 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، د انتخاباتو د ځنډ غوښتنه کړې وه. تر دې د مخه په نیوزیلند کې 102 ورځې د کورونا ویروس هیڅ پیښه ثبت شوې نه وه او ژوند بیرته عادي حالت ته ګرځېدلی و. روسای خبر دا چې د نتفلیکس امریکایي شبکې مسؤلانو ویلي په جنوب ختیځ آسیا کې د ګرځنده ټلیفونونو له لارې د ګډون حق ته ډېرې طرحې لري. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې میاشت به د نتفلیکس سیاله شبکه ډیزني هاټ سټار په اندونیزیا کې فعالیت پیل کړي. د نتفلیکس یو مسؤول اجای اروارا رویټرز اژانس ته ویلي چې دغه شبکه کې به ډیر محلي محتویات هم ځای پر ځای کړي. د ویلي په جنوب ختیځ آسیا کې خلک تر ډیره د موبایل ټلیفونونو له لارې خپل خدمتونه څاري، نو ځکه دوی پریکړه کړې چې دا خدمتونه ارزانه او ټولو زیرکو ټلیفونونو کې د لاسرسي وړ وګرځوي. نتفلیکس په آنلاین ډول سینمایي فلمونه او سریالونه وړاندې کوي. دا شبکه د نړۍ په کچه نږدې 200 میلیونه پیرودونکي لري.
دوستانو ستړي مشه یوار بیا مو هرکلی کوو. خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پایل نیټه لا نه ده روښانه، د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړي ته د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیست غونډې کې د ګډون لپاره بلنه ورکړل شوې خو د تر اوسه پورې خپله وروستۍ پریکړه نه ده کړې. بندیان لا هم هغه ستونزه ده چې ظاهرنی د بین الافغاني خبرو د پایل مخه ډب کړې ده. هغه 400 بندیان چې د افغانستان مشورتي لوی جرګې د خلاصېدو سپارښتنه وکړه او ولسمشر اشرف غني د خلاصېدو فرمان ورکړ، تر اوسه هم ترې یوازې 80 کسان خوشې شوي. د بین الافغاني خبرو په وړاندې په شته خنډونو د افغانستان د کابینې له پخواني غړي او د سولې د عالي شورا د دارالانشا له پخواني رئیس اکرم خپلواک سره مرکه لرو. دا بم ووري چې په وروزګان کې خزي له پوزي جامو سره ولي لیوالتي لري. که وخت نور ریپورتونه ملرو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د بلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشن کده فشارونو زیاتوالي په ترڅ کې د دې هواد په پلازمینا مینس کې کارګرانو نن د کار نه کولو عمومي اعتصاب راغلی. ازادي راډیو ته وکي. قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیست غونډې لپاره افغانستان د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله ته هم بلنه ورکړلې. عبدالله عبدالله ته یو شمېر نږدې کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې غونډې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر، همدارنګه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د یو شمېر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا لوړپوړي ډیپلوماټان هم وربلل شوي دي. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ویل چې په دې ناسته کې تر اوسه پورې ښاغلی عبدالله د ګډون یا نه ګډون وروستۍ پریکړه نه ده کړې. په کابل کې زما همکاري فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړې ده. همدا اوس را سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې ده. فیروزا، نور تفصیل له تاسو اورو.
مننه. د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله ته ځینو نږدې کسانو ازادي راډیو ته وویل چې قطر د یو شمېر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو، همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون، البته عبدالله عبدالله ته هم بلنه ورکړې ترڅو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغانی مذاکرات په پرانیست غونډه کې د میلمه په توګه ګډون وکړي. لدې کسانو یو هم حاجی دین محمد چې عبدالله عبدالله ته نږدې کس دی، دا وایي چې تر اوسه هم عبدالله عبدالله تصمیم نه دی نیولی، وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې په دې ناسته کې به ګډون وکړي او کنه. همدارنګه یو بل سرچینې چې نوم یې ونغوښتل چې نوم یې واخیستل شي، هغوی هم دا موضوع تایید کړه او ویل چې په دې اړه عبدالله عبدالله مشورې همکاری کوي ل خپل همکارانو سره افغان حکومت سره نور مشرانو سره او بیا به په دې اړه کله چې تصمیم ونیسي نو هغه به واسي سي. ان څه باید وایم چې مخ تر دې طالبانو موږ ته ویلي و چې د دوی اجنډا مشخصه شوی ده مکمله شوی ده ځینې ټکي چې موږ سره موږ پوښتنه کړې و چې باید د جزئیات موږ سره شریک شي. یوازې د اسلامي نظام درامنځته کول او البته د اسلامي نظام چې هغه ټول شموله وسی د درامنځته کول خو د لیتي د خبره موږ ته قتل کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وکړه. باید یادونه وکړم تر دې د ما دغه د مذاکرات نیټه هم چې مشخصه شوی نه ده هغه د څلور سو طالب بندیانو موضوع ده چې له دې تر اوسه اتیا کسان آزاد شوی دي او افغان حکومت وویل چې البته د محمد اشرف غنی د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی چې څو دقیقې وړاندې یو خبری کانفرنس درلوده دوی وایي چې دا موضوع لا هم ستونزمنه ده او افغان حکومت هڅه کوي چې د بندیانو مسله حل کړي او بل اخره دوی البته صدیق صدیقی دا وکاسانو یادونه وکړه چې په دغه هغه مجرمین دي چې نور هیوادونه نه غوړي لکه استرالیا او یو بل هیواد هغه نه غوړي دغه کسان آزاد سي ځکه چې په سنگینو د دې خبره چې په سنگینو جرمونو باندې دوی تورندي مونږه هڅه وکړه چې دغه زندانیانو د پروسې په اړه چې اوس هم دوام لري کنه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې هغه د بندیانو د تبادلې مسولیت لري له هغه نه دا پوښتنه وکړه دغه شورا ویان جاوید فیصل مکتوول چې په دې اړه معلومات نه لري.
ډیره زیاته مننه فیروزه عزیزی له تاسو نه. په همدې موضوع باندې په تیر خبرونه کې د افغانستان د کابینې له پوخانی غړي او د سولې د عالي شورا د دارالانشاء له پوخانی مشر اکرم خپلواک سره وغږیدم او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې آیا د بندیانو د خلاصون په برخه کې سربیره پر دې چې د افغانستان مشورتي لوی جرګې د خلاصېدو سپارښتنه او ولسمشر د خلاصېدو حکم ورکړی دی لا هم ستونزه شته او کوي ستونزه څه ده هغه راته وویل
دغه چې زمونږ معلومات دي هغه څه چې ګورو واقعا هم دغه موضوع تر اوسه لا رسیدلې او په دې اړوند باندې د ځینې نړیوالو متحدینو تشویشونه او اندېښنې موجود دي. د پروسې لپاره یو واقعي تحصیل کوونکی یا منځګړی تیم که افغاني وي یا بینالمللي وي موجود نه لري تر څو چې د دغسې موضوعاتو په واقعي معنا باندې هم وړاندیزونه وکړي او هم د حل لارې د ټولو خواوو سره وسنجوي. تر اوسه پورې حکومت او طالبان هم په یوه اندازه تماسونه او یو ډول د اعتماد فضا موجوده وي چې هغه هم نه درغلي. په دې اړوند باندې واړه واړه موضوعات د لویو مهم موضوعاتو لپاره خنډ کیږي او د دې لپاره واقعي ستونزې را پیدا کړي دي. دغه بندیان چې د فرانسې او جرمني او استرالیا هیوادونو سره ملاحظات لري یعنی د دې حل لپاره مختلفې طریقې شته. خو هغه په دې معنی چې څنګه وڅانېږي دواړو خواوو لپاره او یا د ټولو لپاره د منلو وړ داسې وړاندیزونه وشي نو تر اوسه پورې چې هغه څه معلومېږي باید بندیان له یوې هفتې زیات وشول ځکه آخري ورځې تېره جمعه وه او نو که په دې باندې اقدام شوی وای نو اطمینان د دې ډېر زر تر زره من بین الافغاني مذاکرات تللی وای.
پرون یوناما په یو بیان کې ویلی و چې د سید لاغه بیان نخکاری د چی په دغه ونی کې چې وسروانه د خی بین الافغانی خبري پایل شي. همدارنګ خغلی عبد الله ته د قطر د بلنه هم د سخکاری چی بین الافغانی خبري زر پایلیدون کیدی د سی په عمومي توګه د تاسو اټکل څه دی چې د غشته پټه په ولاړ حالت به پای ته ورسیږي او په دې ونی کې به د بین الافغانی خبرو شاهد ووسو؟
د سولې پروسه کې مهم ټکی هغه د اعتماد فضا ده. هغه د دې متفاهم دلو یا د طرفاینو ترمنځ یو داس فضا چې په یو بل باندې باور وکړي مختلف څه دی درامست کول او اصلي مخه باید عمل وي. مشکل دلته دا چې دغه اعتماد فضا یو څه لاوس هم زیات کار غواړي نو په یوه معنی باندې کله چې د طالبانو سره د بندیانو د ټول خلاصون موضوع نه نهایي شوی او دا یو ته یو ډول مهمه مسله ګرځېدلې ده نو په کار خدا او چې لیونه مخکې په دې باندې زیات کار شوی او د بندیانو د خلاصون په جریان کې مذاکرات شروع شوی وای. خو چې متاسفانه ونه شول اوس د فکر نه کوم چې د بندیانو د نقلاسون په موجود په فضا کې به بین الافغانی مذاکرات شروع سي. دا چې دغه لپاره کوم ډول تضمینات ورکول کیږي او طالبان څه ډول په هغوی باندې مطمئنیږي په هغه تضمیناتو باندې چې مذاکرات شروع کی، دا غا اساسي او مهمه پوښتنه ده. تر اوسه پورې چې معلومیږي له حالاتونه، تر اوسه چې بندیان نه اخلاص شوي، د دې احتمال ډېر کم لیدل کیږي چې مستقیم بین الافغانی مذاکرات به شروع سي. او که د بندیانو د خلاصون لپاره په لوړه سطحه باندې د نړیوالې ټولنې طالبانو حکومت ترمنځ ځینې موضوعات مطرح سي او مجلسونه وشي، د هغو احتمالات موجود.
ښاغلی خپلواک، د بین الافغانی خبرو د پایل اجنډا د تاسو فکر باندې څه کېدای شي؟ یوه تمه چې ډېره کېږي هغه دا دی چې افغان حکومت هم ویلي دي او هغه کسان چې په دې بین الافغاني خبرو کې د حکومت له لوري برخه اخلي په اوربند باندې ټینګار کوي. تاسو څه فکر کوئ چې د اوربند سره ترڅنګ آیا د بین الافغاني خبرو په د پایل په اجنډا کې به ځینې نور مسایل هم مطرح وي کنه؟
مذاکراتو لپاره د آمادګۍ مرحله په درسته او اساسي توګه او هر اړخیز حل کو، نو په مذاکراتو کې په اسانه پرمختګ کولای شو. او که هغه کارمونه یې کړی مستقیم مذاکرات ته ځو، نو په زیاتره احتمال به چې فقط جنډا جوړېدل به یو کافي وخت وغواړي، یو کافي مسایل په دې کې مطرح کیږي، ځکه چې ایجنډا اولتونه چې د افغانستان حکومت ته شی دي، په ایجنډا کې اولتونه طالبانو ته دي او حکومت څه شی غواړي، طالبان څه شی غواړي. دا هغه دي چې تر څو پورې د مذاکراتو نه مخکې د مذاکراتو د آمادګۍ ټیمونه په یوه باندې کارونه کې نو ستونزمنه به وي چې موږ ووایو چې یو دوه درې څلور پنځه موضوعات د مذاکرات ایجنډا ده چې اول دوه موضوعات بېل شکه د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ولس لپاره او د حکومت لپاره او نړیوال ټولنې لپاره په مذاکراتو کې لومړنی موضوع هغه د اوربند مسله ده چې ټولنه مهمه او اساسي موضوع ده. دا چې طالبان اوربند ته په کوم شرایط آماده کیږي، کوم اطمینان لري، هغه په یوغوی پورې اړه لري. خو له دې خوا چې هغه څه چې د ملت او د لوی جرګې او د افغانستان د حکومت ارزو ده چې لومړی اوربند وسي او بیا دوهم برخه ته لاړ شي.
دوستانو، د افغانستان د کابینې له پخواني غړي او د سولې د عالي شورا د دارالانشا د پخواني مشر اکرم خپلواک سره مو د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره په روانو هڅو په دې برخه کې پښتو ستونزو خبري اترې اوريدي. زموږه ګلاس هدي راډیو ناوړي راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو. په کونړ کې په ورستیو کې د یو شمیر دینی عالمانو لخوا د یو ځایي شاعر سارایي محکمې د فرهنګیانو، شاعرانو او مدني فعالانو توند عکس العمل راپارولې. په دې محاکمه کې یو شاعر توبې استلو ته اړ شوی دی. د دې موضوع تفصیل کونړ څخه د ازادي راډیو خبريال راکړي.
دا د هغه سحری محکمې جریان دی چې پکې شاعر عبدالخالق کونړی محاکمه شوی دی. شاعر عبدالخالق په ویډیو کې د څو کسانو مخې ته په عاجزۍ ولاړ دی او د یو دینی عالم په خوله له سره منتوب الله وایي او بیا پرې تکراروي چې ګنې بدی کړي. فرهنګیان او د عبدالخالق پلوین وایي شاعر عبدالخالق تیره اونۍ د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې په مشاعره کې یو شعر لوستی و چې پکې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مجاهد او د دوه پخوانیو جهادي مشران په پرتله هنرمندان خیات شوی وو. د دوی په خبره چې دینی عالمانو هم دې کار ته دینی مقدساتو د سپکاوي نوم ورکړ چې شاعر عبدالخالق د ولسوالۍ د ودانۍ دننه په صحرایي محکمه کې محاکمه کړ. د دوی په خبره چې په افغانستان کې عدلي او قضایي ارګانونه شته، که شاعر پړوي او جرم یې کړی وي نو هغوی دې ترې پوښتنې وکړي او سزا دې ورکړي. لیکوال او فرهنګي شخصیت محمد ادریس غروال ازادي راډیو ته وویل د یادې صحرایي محکمې د پریکړه کوونکو خلاف استناف څارنوالۍ ته عریضه هم سپارلې ده.
موږ د کونړ ولایت ټولو فرهنګیانو او لیکوالو او ځوانانو نن د دغې صحرایي محکمې پر ضد په څارنوالۍ کې عریضه وکړه او دغه عریضه مو د کونړ څارنوالۍ ته وسپارله تر څو عدلي ارګانونه په جدي توګه دا موضوع وڅېړي او تر تعقیب لاندې ونیسي.
فرهنګیان او شاعران وایي د دغو دینی عالمانو یوازې د شاعر لومړی بیت ته پام شوی، خو ورپسې بیتونو کې چې بیا شراب، افغان وژنه، جنگ او نور کارونه پکې غندل شوی، په هغه غلی پاتې شوی. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د بیان ازادي د هر افغان حق دی او هیڅوک حق نه لري چې د یو چا خوله له حقایقو ویلو بند کړي، او هر چا چې شاعر سحرایي محاکمه کړي قانوني چلند به ورسره وکړي. د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دغه برخه کې د ولایتي شورا همدارنګه د مستیال والی او مشرانو په منځګړتوب باندې د دوی ترمنځ روغه جوړه وشوه. خو دلته قانون شته دی، عدلي ارګانونه شته، هیڅوک د قانون څخه لوړ نه دي، او د هیواد د ټولو اتباعو حقوق په قانون کې معلوم دي. موږ به د دې برخې پلټنه کوو، هغه څوک چې د قانون د خپل لاندې کوي قانوني چلند ورسره.
د دغې سحرایي محکمې یو تن ګډونوال مولوی محکم خان وایي دا محکمانه وا بلکې له خلکو د باخنې غوښتنې لپاره جوړه شوې غونډه وا، او دې سره د شاعر خلاف د خلکو غوسه غلې کړې ده.
دلته صرف د علماو په استاد باندې د ټول لس غوسه کمه شوې ده. دا محکمانه ده، دا غولسونه راغون شوی وو. صرف هغه کس ته وویل چې په خپلو هغه الفاظو چې هغه د زمونږ د وطن د دوست دستور او د عرف عادت او د اسلام نه خلاف دی ویلی دي، هغو خپله پښیمانتیا غوښته.
لیکوالان، فرهنګیان او شاعران وایي دوی د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د هغوی لخوا د سحرایي محکمو په اړه خبرونه اورېدلي وو، خو دا لومړی ځل دی چې د حکومت تر واک لاندې ساحه او د ولسوالۍ د ودانۍ دننه یو څوک د عدلي ارګانونو له پرېکړې او د هغوی له شتون پرته محاکمه کیږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. فروزګان کې د پوځي یونیفورم سره د خزو لیوالتیا په دې ولایت کې د پوځي رنگ جامې مشهور شوي، او اغوستون کې خزي او انجونې دي. د ترنکور دکانداران وایي تر ډیره کلیوالې میرمنې ورڅخه د رنگ جامې اخلي. په دې اړه پاموکړی د شریف الله شرافت رپورټ ده.
په جګړه ځپلي وروزګان کې د افغان پوځیانو سره د کلیوالو میرمنو بي ساري مينه.
موږ ته پوځي ډله شخوان راکړه، د افغان سرتیري سره موږ مینه لرو، ځکه موږ د پوځي جامې اغوندو.
څنګه غوټي ده د اورزګان ولایت اوسیدونکو کې څنګه غټي یو لهغه میرمنو څخه د چي د پوځي په نوم جامع غوندي جی د ځان لپاره څلور جوړې پوځي جامع پیریلي. دا وای چې د افغان ملي اردو جامو ته ورته د پوځي په نوم د کالي د افغان پوځ د ملاتړ په هدف کوي.
و ما د جامع کړي د جامع ځکه د خون جاغوندي د پوځي جامع شخوندو کوي، او موږ ته پوځي ډله شخوند راکړه، د افغان سرتیري سره موږ مینه لرو، ځکه موږ د پوځي جامع اغوندو. ولا ډېرې نجونې اغوستي دي، هر کور چې وینم اغوستي دي. نو
دا پترینکوټ ښار او ښځینه مارکیټ کې د 25 کلن محیب الله د ټوکرانو پلورنځی ده. محیب الله په خپل دکان کې ټول ښځینه ټکران یا جامې پلوري، او مشتریان یې هم ټول ښځې دي. د محیب الله د دکان چپ لاس ته د افغان ملي اردو د یونیفورم په رنګ شاوخوا 15 بستې ټکران پراته دي چې په لیدو به یې سمدستي افغان ملي اردو ذهن ته راسي. محیب الله وایي د دکان ته په ورځ کې حتما دوې یا درې ښځې ورځي، او دا پوځي ټکر پیری.
پوځي ټکر چې دی دا د یو کال دوه کې چې راغلی دی، دا ډېر ښه جرا جوړي. دا د پوځ رقم ټکر دی، دا د روسي رقم ټکر دی، د ورځې ښه جرا جي څلور پنځه شپږ کمیسه وړي. دا بیا دا کالي جن جوړي، دا کوچنیان ته هم جن جوړي، دیم په خپل هم ځانو ته جن جوړي. داسې اول سر چې رالی دونه نه وتې، اوس دلته د غسلو دا بابسل و ډېر وځي، د پخوا په تله اوس ډېر دا ټکر وځي.
محیب الله وایي د پوځي جامو دغه ټکر زیات شمیر هغه میرمنې هم اخلي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. شیما شاهین بیا داسې یوه ارزګانۍ میرمنه ده چې نه یوازې پوځي جامې اغوندي، بلکې غواړي پوځي سي، خو دا وایي کورنۍ اجازه نه ورکوي.
موږ
زموږ خدمت کې زموږ خاله ساتي
د اورزګان د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې د دغه ولایت شاوخوا 9 سلنې نجونو ته کورنۍ د زده کړو او د باندې کار د کولو اجازه نه ورکوي. د بشري حقونو مدافعین وایي که ښځو ته په ټولنه کې بشپړ ونډه ورکول سي نو هیواد به پرمختګ وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په تخار ولایت کې د ځنګلونو وهلو او دوامې اندېښنې زیاتې کړې. سیمه ییزې سرچینې وایي چې په دې ولایت کې د سیمه ییزو زورواکو له لوري په بې دریغه توګه طبیعي ځنګلونه وهل کېږي. له سیمې پرې د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین رپورټ اورو.
د تخار په سرحدي ولسوالیو کې د طبیعي ځنګلونو وهلو خلک اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د کوکچې پورې غاړې ولسوالیو ځینې اوسېدونکي وایي چې د طبیعي ځنګلونو په وهلو کې سیمه ییز زورواکي لاس لري. د دوی په خبره زورواکي د ځنګلونو په وکلو سره غواړي دولتي ځمکې غصب کړي او ادعا کوي چې تر اوسه 65 سلنه تبعیض ځنګلونه وکل شوي دي. شیردل پاسون چې د تخار په درقد ولسوالۍ کې اوسي وایي چې د تبعیض ځنګلونو وکلو سره وحشي ژوي هم ورک شوي دي. د ښاغلي پاسون د خبرو پر بنسټ چې د ځنګلونو د وښلو له امله د آمو سیند د افغانستان لوري ته مخه کړې او زیاتې کرنیزې ځمکې لاندې کړې دي. د تخار د انګې قلعه ولسوالۍ اوسېدونکي محمد نبی هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثریت تضایو کې تقریبا 80 سلنه ځنګلونه له منځه تللې دي په دوه برخو باندې. له یو خوا څخه خلکو ولسونو او زورواکو سره ځنګلونه خراب کړل، بلې خوا څخه چونچون هغه سیمې ته د انکشاف او د استنادي دیوالونو لپاره کومه توجه نه ده شوې. نو اوبه د دواړو سیندونو له خوا څخه، هم له آمو سیند هم له تاجکستان له سیند له خوا څخه هغه ځنګلونه را ایسار کړي دي. ټول ځنګلونه یو اوبه وړه او یو خلکو چور کړل.
د طبي ځنګلونو وکلو د تخار ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي هم اندېښمن کړي دي. د دې ادارې رئیس عبدالولي حبیبي له قومي مشرانو غواړي چې د طبي زیرمو د ساتنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. موږ هڅه کوو چې د قومي مشرانو له لارې د ځنګلونو د وکلو مخنیوی وکړو، خو یوه لویه ستونزه چې د وحشي ژوو او د طبي زیرمو او د ونو پر وړاندې موجود ده هغه ناامني او جنګ دی، ځکه په ځینو سیمو کې دولت واک نه لري، هلته ښایي ځنګلونه ووهل شي. د تخار د والي وان محمد جواد هجري بیا وایي د ولایت رهبري د طبي ځنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه لري. ښاغلی هجري زیاتوي 2 میاشتې وړاندې چارواکو د دې ولایت په ینګې قلعه ولسوالۍ کې څه باندې 2500 جریبه دولتي ځمکه چې د زورواکو لخوا غصب شوې وه بیرته را وګرځوله. ځنګلونو ته تر یو حده پورې د مخالفانو له لوري زیان رسېدلی، خو په کومو سیمو کې چې دولتي ځواکونه موجود دي هلته هیچ چاته اجازه نه ورکول کېږي چې ځنګلونه ووهي. موږ په سیمه کې د طبي زیرمو او د ځنګلونو د ساتلو په خاطر ځانګړې کمیټې جوړې کړې او په سیمه کې د ځنګلونو له وهلو څخه مخنیوی کوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت د تخار د درقد ټاپوی د ملي پارک په توګه اعلان کړ. د تخار د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالۍ له تاجکستان سره ګډه پوله لري. په دې سیمه کې د امرود د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د طبي کرښې په توګه پیژندل شوی. دغه سیمه طبي ځنګلونو پوښلې ده. اجمل آرین، ازادي راډیو، تخار.
تاسو لا پیغامونو
دغه د افغانستان د لوړپوړو مشرانو ته دغه پیغام دی چې دغه په هلمند کې بیخي ګراني زیاته ده. شان ټول ډېر ګران سوي دي، خلک تړي دي، مسکینان دي، دغه کرنټین سره ځپلي دي. نو دا کرونا مریضي راغلی وو، دا کرنټینونه دي او دا ډېر تر ځپلي دي. په خوا به موږ یوه ډبه 6 لیټر غوړي په 1000 افغانۍ رانیوله، یا به مو په 1500 افغانۍ رانیوله. اوس تقریبا یوه ډبه غوړي 10 لیټر په 2500 افغانۍ، په 2500 افغانۍ ده. نو زما لوړپوړو مشرانو ته دغه پیغام دی چې چې دغه ګرانی ته پاملرنه وکړي، د کوم هیوادو سره چې قرارداد نه لري یا یې پسخه کړي یا دروازې بندې کړي، هغه علاقې چې دغه مسلمانانو کې پر قراره شي او دغه مسلمانان بیشي سره ځورېدلي دي، بیشي سره ستړي دي. سلام،
زه پاتې شاه د خوست ولایت نه تاسو سره د طالبانو په کاخه د طالبان چې شپاړس کاله وجنګېدل، اخري انجام یې دا شول چې دوی د اسلام د پوره نو د چوکۍ د پوره وجنګېدل چې دوی خپله چوکۍ ته ځان ورکې وبسل.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو په همدې سره ورسېدو، د مازیګر څلور نیمو بجو ته یو اربیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. له اسدالله لودین نه اورو.
امنیتي ځواکونه د غور د مرغاب ولسوالۍ له مرکز نه وتلي دي. په غور کې د 208 ظفر قلي اردو د درېیمې لوا قماندان محمود اندرابي ویلي ځواکونه په دفاعي سنگرونو کې دي، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې طالبان ولسوالۍ او مرکز د ولسوالۍ مرکز ونیسي. خو د سیمې خلک ویلي چې طالبان د ولسوالۍ مرکز او قماندانۍ ته ننوتلي دي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالعبدالله ته نږدې سرچینې وایي نوموړی د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دوحې ته غوښتل شوی دی. د شورا مرستیال اسدالله سعادتي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ښاغلي عبدالله په دې اړه پریکړه نه ده کړې. د پکتیکا په مټاخان ولسوالۍ کې 14 طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي. د امنیت قوماندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې وژل شوو کې د طالبانو یو ډلګۍ مشر او د لیزري قطې مسؤول هم شامل دی، خو طالبانو لا څه نه دي ویلي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي نوې ټاکنې به نه ترسره کیږي، خدای غواړي چې واک تقسیم او اساسي قانون بدل شي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې ویلي راتلونکي چهارشنبه به د بیلاروس په اړه یو فوق العاده غونډه جوړه کړي. نیوزیلند د اګست پر 18 د کورونا وبا له کبله د پارلماني انتخاباتو ځنډ اعلان کړ. حکومت وروسته له هغه دا اعلان وکړ چې په تر ټولو لوی ښار اکلند کې دا ناروغي ډیره شوه. او د نتفلیکس امریکایي شبکې مسؤلانو ویلي په جنوب ختیځ آسیا کې د ګرځنده ټلیفونونو له لارې د ګډون حق ته ډیرې طرحې لري.
او سم مخکې لدی چې ونیس پروګرام ته ورشو، د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف د ادارې شریک پروګرام راواخلو، او همدارنګه د لوبلو میدان نه پروګرام درته وړاندې کو. د خبرونې وروستی رپورټ راخلو او دایو نړیواله مسله ده. د بیلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د فشارونو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې هیواد په پلازمینه منسکي کارګرانو نن د کار نه کولو عمومي اعتصاب رابللی. له څه باندې یوې اونۍ راهیسې چې لوکاشینکا د شپږمې دورې لپاره د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، پر ضد په دې کې پراخ اعتراضونه پیل شوي. نوریاس نوری پرې تفصیل لري.
کارګران نن د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د کار نه کولو د عمومي اعتصاب په رابللو سره غواړي پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا چې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی فشارونه زیات کړي. مینسک ته نږدې د ژودزینا په ښارګوټي کې د بیلاز فابریکې کارګرانو ویلي چې سر له ننه به د کار نه کولو اعتصاب پیل او تر هغو به دوام وکړي چې د دوی غوښتنې د صنفي اتحادیې لخوا ترتیب شوي او چارواکو ته سپارل شوي نه وي. د دغو کارګرانو په غوښتنو کې د لوکاشینکا د استعفا او د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنې هم شامل دي. د نفتان کیمیاوي فابریکې او دغه راز د بیلاروس کالي فابریکې چې په نړۍ کې د کیمیاوي سرې د تولید ستره فابریکه بلل کېږي، کارګرانو او کارکوونکو هم نن د اعتصاب اعلان کړی دی. دوی د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو نتیجه نه مني او د لوکاشینکا د استعفا غوښتنه کوي. دوی همداراز د ټولو سیاسي بندیانو او هغوی چې په سوله ییزو اعتراضونو کې نیول شوي د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د اپوزیشن لخوا دغه عمومي اعتصاب وروسته له هغې ربل کېږي چې درې ورځې وړاندې د دولت تر کنټرول لاندې فابریکو په سلګونو کارګرانو له کار کولو لاس واخیست چې هغه د دې یوه نښه ده چې د لوکاشنکا دودیز ملاتړ مخ په کمېدو دی. د لوکاشنکا د بیا ټاکل کېدو پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې پرون هم د بیلاروس پلازمېنه کیف د پراخو اعتراضونو شاهد و. د ځینو راپورونو له مخې د کیف ښار ویکتوري پارک ته نږدې د راټولو شویو اعتراض کوونکو شمېر لږ تر لږه 100,000 تنه ښودل شوی، خو د دغې شمېرې کاروالۍ ازادي راډیو نشوی کولی تایید کړي. اعتراض کوونکو سره او سپین بیرغونه چې اپوزیسیون کاروي خورول او د لوکاشنکا د استعفا او د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله. په بیلاروس کې د انتخاباتو په تړاو د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا 5,000 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي، په سلګونو ټپیان شوي او لږ تر لږه 2 تنه هم وژل شوي دي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا ویلي چې د انتخاباتو په سلو کې 80 رایو کې چې د ګټلې درغلي نشي کېدلی. لوکاشنکا ویلي چې هیڅ کله به استعفا ته غاړه کېنږدي او نه به بیا انتخابات ترسره کړي. لوکاشنکا له شپږشتو کلونو راهیسې د دې هېواد واګې په لاس کې لري. په عین حال کې د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تسیخانوسکایا وایي چې چمتو ده د هېواد مشرتابه په غاړه واخلي. نوموړي په یوه ویډیو کې چې پرون په یوټیوب خپره شوې دغه راز د یوه قانوني چوکاټ چې وکولی شي د عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل یقیني کړي د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. تسیخانوسکایا چې د لوکاشنکا سخت رقیب بلل کېږي، د اګوست په 9 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوء تغذیې څه ډول ناروغي ده؟
کمزوري ده، تغذیې ده، اسهال وه، خو یې لمن نسوله، شپه غونډه خان خوب وسره تېروي، پمپر ورته بدلوي.
ولی یو شمیر ماشومان په خوارځواکۍ اخته کیږي.
د کووید 19 کم حالات چې افغانستان کې سم مخامخ دي، کم ستونزې چې جوړې کړې دي، د شپږ نظر ډېر هغه ماشومان کم چې حالات خنه دي د تغذیې لحاظ دوی ته په داسې حالاتو کې باید په سمه توګه په منظمه توګه د تغذیې یو برنامه ولیکل شي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د یونیسف د ادارې د مسؤولو کسانو په وینا، نامناسب غذایي رژیم په ټوله نړۍ کې ماشومان له روغتیایي ګواښ سره مخ کړي دي. بې وزلي، طبیعي پیښې او نامناسب خواړه په ماشومانو کې د سوې تغذیې یا خوارځواکۍ لوی لامل دی. په افغانستان کې له 50 کلونو څخه لږ عمر لرونکو له هرو لسو ماشومانو څخه څلور یې له وادي څخه پاتې دي. نو زه کولی شو چې په ټوله نړۍ کې چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشومان یوه ډېره برخه د نامناسب غذا له وجې په سوې تغذیه اخته دي. په افغانستان کې د تغذیه وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. هر کال له 50 کلونو څخه لږ عمر لرونکي 2 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه اغېزمن کیږي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته یوازې په یوه خونه کې 10 ماشومان بستر و چې په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د هغوی له میندو سره مو خبرې کړي، ورته غوږ شئ.
دا مریضه شوې ده، همدا سوې تغذیې شوې ده، شیدې مې نه، همدا ډوډۍ موډۍ مې لږ ورکوله. نو چې پیدا شوې ده همدا شی ده، بېخي نه چاغېدله نه ښکېدله.
ملایکو ما خو بلګون کې انا پیدا شوم، بیا دا ما شې ستاره وسم ستاره تایر کوم، خو نه مړېږي، نه مړېږي. هغه ته یو مې کور کې پریښودلې مې راوسه. کمزوري ده، تغذیې ده.
بسراله پلچخی زیل وسره کې خپل دمو شې دی نه خو زیل کې وسره چې پیدا شوی یو پاوکام یو کیلو، بیا دې غوا شې دی ورکولې. هغه سره نه ښکېدله، مثال کېدله بس سفره به کوله. بیا دلته راغله ته یو تل لولې وای دا سې کاغذ نه، بیا مالته یو لوته قدرت دا شې دی راولې ګلو وای دا سې کاغذ ده.
دا چې هر وخت په تیر بیا اوس چې د کورونا له وجې تقریبا هر څه ګډ وډ شول، ماشوم څه ډول تغذیه شي؟ د یونیسف د دفتر له وایاند فریدون آریان سره مې په همدې اکله مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د کورونا له امله د ماشوم په تغذیهي حالت غږیږي.
بدبختانه نړۍ ورسره افغانستان داسې حالاتو څخه تیریږي چې ډېر حساس حالات دي. بخصوص که موږ وګورو د کووید 19 کم حالات چې افغانستان غیسه مخامخ ده او کم ستونزې چې د جوړې کړې دي په نړۍ په کچه او په افغانستان کې، او که دا هم وګورو چې په افغانستان کې ډېرې ماشوم داسې حالات تر مخ دي چې هغې ته مونږ خواړه کښو وایو، د شپږ سوه نظر ډېر هغه ماشومان کوم چې حالات ښه نه دي د تغذیې لحاظه، دوی ته په داسې حالاتو کې باید په سمه توګه په منظمه توګه د تغذیې یو برنامه ونیول شي تر څو مونږ وشو کولی دوی د معافیت سیستم لوړ ویسو او وشو کولی دوی هغه کوم خطرات چې دوی ته کېدای شي لامل شي هغې مخنیوی وکړو. او دې دپاره ډېر زیات مهم دی چې دا مونږ درکړو چې د ماشوم دپاره کورنۍ کې د مور دپاره او په ټول کورنۍ دپاره یو متنوع رژیم وسي، د میوو د سبزیجاتو مختلف رنګ سبزیجات چې وشي کولی هغه ویټامینونه ماشومان ته ورکړي تر څو وشي کولی چې دوی ښه معافیت ولري.
ستا کوم ځای چې دوی ورسي او هغه مواد چې لازم دي خوارځواکي ماشوم ته هغه ورسیږي؟
هغه ماشومان کوم چې خوارځواکي سره یا حاد خوارځواکي سره یا متوسط خوارځواکي سره مخامخ دي د دوی ساتنه مهمه ده، او په داسې شرایطو کې دا باید زیات په یاد کې ولرو چې هغه ادارې یا هغه صحي ځایان چې ماشوم ته اضافي خوراک ورکوي هغه ماشومان چې خوارځواکي سره مخامخ. یونیسف څېړنه ښایي چې په افغانستان کې هغه مراکز چې شي کولی دی ماشومانو ته دا اضافي خواړه ور برابر کړي دا بند شوي نه دي، دا ادامه لري، او شي کولی هغه ماشومان چې په خوارځواکي سره مخامخ دي شي کولی دغه کلینیکونو ته ورشي میندې دغه مواد لاسته راوړي، ځکه دوی لپاره ډېر زیات اړین دی. نو دا ویره باید په ذهن کې را نه وړي چې که د دې نه غځي پورې زما لاره به څنګه شي یا زه به تر قیمته لاړ شم. دوی شي کولی چې صحي څانګو ته ورشي او دغه مواد چې د ماشوم د ښه راتلونکي لپاره دی دا لاسته راوړي خپل ماشوم ته ورکړي.
یعنی کورنیو ته ډاډ ورکوي چې اوس هم هغه مرکزونه د خلکو په مخ پرانیستي چې د سوې تغذیې هغه مواد خوارځواک ماشومانو ته ورکول؟
بله، دم ګړې زمونږ معلومات ښکاره کوي چې ټول هغه روغتیایي تاسیسات چې یا ګرځنده ټیمونه دي یا هغه کوم تاسیسات چې ځایي شتون لري دا ټول خلاص دي او خپل خدمات ماشومان ته بېل کوم وقفې وړاندې کوي. د عامې روغتیا وزارت او یونیسف دواړه په دې توانېدلي چې دغه خدمات مخته ویسي او ماشومانو ته د حاد خوارځواکي یا هغه چې کوم متوسط خوارځواکي سره مخامخ دي دغه خاص خواړه ور برابر کړي او د میندې شي کولی دا لاسته راوړي.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې وویل که بیا هم درته واضح کړئ، هغه ماشومان چې له خپلو کورنیو سره هم د اوس په قرنټین کې دي د کورونا له وجې څخه او دوی سوې تغذیې هم دي، مرحله په مرحله کورنۍ له دوی سره څه ډول مرسته وکړي د تغذیې په برخه کې؟
ګوره، اول خو دا ډېر مهم ده چې که چېرته ماشوم خوارځواکي ته مخامخ شي هغه په کور کې پرېښودل یا یو صحي مرکز ته نه وړل دا ستونزمن کار دی، ځکه ماشوم ته لا نور خطرونه شي کولی لامل شي. نو ښه به دا وي چې هغه میاندې چې ماشومان بدبختانه خوارځواکي ته مخامخ دي کوم مشورې چې صحي ټیمونه ورکړي دي، کوم مشورې چې دوی د صحي مراکزونو لاسته راوړی دي، هغه خوراکي مواد چې خوارځواکو ماشومانو ته ورکړي هغه د حفظ الصحې سره کور کې چې کوم مواد خوراکي شته د مور د تغذیې دپاره او د ماشوم هغه ماشوم چی کولی لږ څه خوراک وکړي د هغې دپاره سبزیجات میوجات نور کوم غلجات دي د هغې د استفادې دا ټول زیات مهم دي چې وشي کولی ماشوم درسته وساتي او د هغې ایمني وضعیت لا هم ښه کړي تر څو وشي کولی هغه وایرسونه میکروبونه مریضیانو د هغې مقابل کې وشي کولی وجود ځان وساتي.
د تاسو د دفتر او نور هغه مسؤول ادارې ستاسو سره همکاري کوي، د راتلونکي لپاره څه پلان لرئ؟ دغه کوم حالات چې د کرونا وایروس راوسته په ټولو باندې بیا چې په دې کې ماشومان هم شاملېږي، د دې لپاره چې دوی ډېر زیات ورنه متاثر نه سي او بد تاثیر ورباندې ونه کړي راتلونکي پلانونه څه دي؟
د کووید 19 وضعیت په بدبختانه دا به نور هم وضعیت پیچلی کړي، لا به وضعیت خراب کړي. همدې لپاره په کار ده چې مونږ په سمه توګه د ماشوم د تغذیې په هکله پوه شو. یا هغه رژیم کوم چې مونږ ته ویل شوی دی د طبي ډاکتران د خوانه طبي مراکز د خوانه درسته توګه عمل وکړو، ځکه چې وضعیت لا نور کېدای شي خراب شي. او دې لپاره چې مونږ وشي کولی دغه ماشومان چې خوارځواکي ته مخامخ دي د دې د بد وضعیت څخه مخنیوی وکړو، باید مندې پلرونه په هغه مشورو عمل وکړي کوم چې دوی ته په متواتر ډول د صحی مراکز خوا ویل شوي دي. ډاکټران وایي او یونیسف په خپل هغه معلومات چې وګړو ته وړاندې کوي په هغې کې په دې باندې ډېر زیات تاکید کوي. نو ډېر زیات مهم ده چې مونږ دا په پام کې ولرو چې ماشوم ته بیلابیل خواړه تهیه کړو چې په کور کې شته د ماشوم د ښه اټېدو دپاره دغې د ښه صحت دپاره باید مونږ هغه تدابیر چې کوم مونږ ته ویل شوي هغه په پام کې ولرو.
بله آریان صاحب ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ.
ژوندی اوسئ، مننه. برابر
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د خپل خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو میدان ته مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. په ننګرهار کې د سولې پیغام په نوم د بایسکل ځغلونې سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالیو کې د شپاړس ولایتونو یو سل شل لوبغاړي برخه لري. دغه یو سل شل لوبغاړو له ننګرهار سفر پیل کړی او څلورو ورځو کې به دوی کابل وروسته کاپیسا او دغه شان پنجشیر ولایتونو ته ولاړ شي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مشر فضل احمد فضلي د دغو سیالیو د پرانستې پر مهال په ننګرهار کې ویلي چې له ننګرهار څخه کابل، له کابل کاپیسا او له کاپیسا څخه به پنجشیر ته د 390 کیلومتره فاصله سره دغه بایسکل ځغلون کی سفر وکي او په بیرته راګرځېدو سره به د خپلواکۍ د یو سل یومي کلیزي په نمانځنه کې هم ونډه واخلي. نوموړي ویلي د سیالیو په پایله کې به د سولې او پخلاینې پیغام د لیګ تر څنګ ملي لوبډلې ته هم 15 غوره لوبغاړي په نښه کړي. دغه لوبغاړي چې له کابل ننګرهار ته د یو سل شل کیلومتره لار وهلي تر پنجشیر ولایت پورې به ټول مزل یو سل 90 کیلومتره وي چې وروسته به بیرته کابل ته راستنه شي. یو شمیر افغانو نجونو او هلکانو د هندوکش تر ټولو لوړه څوکه فتح کړه. د افغانستان په شمال بدخشان ولایت کې د هندوکش دغه لوړه څوکه د بهر له سطحې 1392 متره لوړه ده. د دغه افغان غرختونکو دا سفر په درې اونیو کې بشپړ شوی دی. په دې اړه به په روانه خپرونه کې بشپړ جزئیات واورئ. د هندستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډلمشر مهندرا سنگ ډونی د نړیوال کرکټ له هر فارمټه استعفا اعلان کړی. ډونی د خپل کرکټ د پریښودو اعلان پر خپل انستګرام خپور کړی دی. مهندرا سنگ ډونی د هند لپاره خپل لومړنۍ نړیواله لوبه په 2004 کال کې د بنگلاديش په خلاف وکړه، خو درې کال وروسته د یو ورځنیو او شلو اورونو لپاره د هندستان د لوبډلې کپتان وټاکل شو. ډونی په 2008 میلادي کال کې د هندستان د ټیسټ کرکټ لوبډلمشر هم شو. د هند پخوانی لوبغاړی په نړۍ کې لومړنی لوبډل مشر دی چې د کرکټ د نړیوالو شورا د دریو سترو لوبو نړیوال جامونه د خپل هیواد په نامه کړی دي. د ډونی تر لوبډل مشرۍ لاندې د هند لوبډلې په 2008 کال کې د شلو شلو اورونو نړیوال جامو ګټه. دغه شان دویم ستره کارنامه په 2011 کال کې د یو ورځنیو نړیوالو لوبو جام ګټلو چې د هند په کوربتوب کېده. د دغه جام وروستۍ شیبه به د کرکټ زیات شمیر مینوالو ته ځکه یادې وي چې دونی د دې سیالیو په پای لوبه کې سیالي په شپږیزه پای ته ورسوله. د ډونی په لوبډل مشرۍ کې د هند لوبډلې په 2014 کال کې د کرکټ د نړیوالې شورا د تلولۍ جام یا چمپاین ټرافي هم وګټله. مهندرا سنگ ډونی په 2008 او 2009 کال کې په پرلپسې توګه د کرکټ د نړیوالې شورا د کال د غوره لوبغاړي جایزې هم ګټلې دي. خو د یادونې وړ ده چې ښاغلي ډونی یوازې له نړیوال کرکټ استعفا اعلان کړی او د هندوستان په کورنیو سیالیو کې په ځانګړي ډول آی پی ایل کې به د لوبېږي. نوموړی په آی پی ایل سیالیو کې د چنئی سپر کینګز د لوبډلې لوبډل مشر دی. زموږه آزادی رادیو ناوري درنو اوریدونکو تاسو د لوبل میدان او نيزي سپورتي خبرونه ته غوږیست. یو شمیر افغانون جنو او هلکانو د هندوکش تر ټولو لوړه څوکه فتح کړه. د افغانستان په شمال بدخشان ولایت کې د هندوکش دغه لوړه څوکه د بهر له سطحې 1392 متره لوړه ده. د دغه افغان غرختونکو دا سفر په دریو ونیو کې بشپړ شوی دی. د ازادي راډیو خبریالي ناجي ساپي له دغو غرختونکو سره خبرې کړې او راپور یې پرې برابر کړی دی.
سلرویش کلن عقیله هاشمی د دریو انجونو لډلې یوه وه چې له شپږو هلکانو سره د هندوکش د غرونو لوړې څوکې ته له یویشتو ورځو مزل وروسته ورسېده. هغه وایي سفر یې اسانه نه و،
دشوارهای هم داشتن،
ستونزې موجودې وې، لکه موږ تر ډېره د غرختنې وسایلو ته لاسرسی نه درلود. اکسیجن لږ و، پر غره واوره پرته وه او ورسره یخنۍ هم ډېره وه. خوشحاله یم چې له لوړو ژورو سره سره بیا هم وتوانېدو چې د نوشخ لوړې څوکې ته ځان ورسوو.
دا لومړی ځل دی چې افغان غرختونکي نجونې او هلکان د نوشاخ څوکې ته ختلي او افغان بیرغ یې هلته ټومبولی. د دې ډلې مشر علي اکبر سخی ازادي راډیو ته وویل چې په ډله کې د کابل، بامیان، بغلان، بدخشان، میدان وردګ، غزنی او هرات ولایتونو درې نجونې او شپږ هلکان وو چې د 2000 کال په جولای میاشت کې خپل مزل پیل کړی و.
برافتن نوشاخ
د کابل تر وتو سلور ورځې وروسته د واخان د لری پرتی ولسوالۍ د نوشاخ په لور تک پیل کړو. درې ونې وروسته د اگست پر شپږمه نیټه د شپې 2 بجې ټول غرختونکي د نوشاخ څوکې ته ورسېدل.
افغانستان یو غرنی هیواد دی، خو د غره ختلو مینوال هلته د دغه سپورت پیکا بڼي لامل د کلتوري ستونزو تر څنګ د مسلکي روزنې او وسایلو نشتوالی هم بولي.
ناجیه ساپۍ و چې د افغان غره ختونکو د سفر په اړه باندې تاسو ته حال درکوه. دغه افغانون جنو او هلکانو د هندوکش تر ټولو لوړې څوکې ته ختلي وو. د رزمی لوبو افغان لوبغاړي نصرت الله حق پرست سور جوړان د امریکا په لاس ویګاس کې امریکایي سیال الکس مونوس ته ماته ورکړه. نو موږ د رزمی لوبو د معتبر نړیوال سازمان یو اف سی غړیتوب هم لري. له خاغلی حق پرست سره د د شخصي او لوبي ژوند په اړه زموږ همکار سفی الله سنگزی مرکه کړي او په سر کې د خپلې وروستۍ لوبي په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
خو مې ډېر وخت سم ډېر تیر سو شو مسابقه مو ورکړه په لاس ویګاس کې. نو زموږ شریف ډېر ښه تکړه امریکایي او ښه فروان وو. شکر ته تلا کامیابی مسابقه مې وګټل.
ما چې وکړه الکس فکر کوم شپږ مسابقې مخکې کړې وې یو اف سی کې، نو تازه یو اف سی ته راغلی وو.
هغه خو تازه یو اف سی ته راغی مګر تقریبا یو شل کال کېږي چې فروانه شروع کړه. تیودنه ډېر مشهور تیم ته تیم آیفا مین په نامه امریکایي تیم دی. هغه رستینګ کوچ ته فروانه کوچ وو او مناره چې ډېر تجربه پرونه کړلو او تکرار نه پرون. شکر مسابقه مو کامیاب ډیر شو مسابقه مو ورکړه. او
د یو اف سی د غلوبي خو د قرنټین په موده کې شوې دي. امریکا کې هم کرونا وایروس سخت ورانه کړی دی. لوبي څنګه برابر شوې وي؟ دغه ټول ترتیبات پام کې نیول شوی وو. تاسو څنګه تمرین نو کړل په دغه یو شرایطو کې چې وضعیت هم ښه نه وو؟
موږ د دې په امبور کې د پرایویټ چمبرز مشتا کاته بار سوفی زاده د جمره د جوړ کې د ته مشه ما دغه زان مرته ما دغه یو شه پروان مت ته دنمارک سره راو غشتي مارک ماکس نغه په اولمپیا کې سیو مدلس وو. شه تمره مو د دې د لوی بیره مشر مورکو ته را راز مشته اندوالان سره ته از ایتا ورونه سره را ایت مجدان ورته ما دغه به دغه سره اصل امریکا ته را رو او مسابقه موره ورکړه. هیت ډیر ته کارانتین او ته کورونا خطر ډیر کارانتین ساو نو کې مشکلات سره برابر سول. مګر شکر یو سی ډیر بشي ډیر پروفیشنل پروپوش دی او دی دی ډیر ښه ګرشان سره جوړ کړ او ګرشان په خیر تیر سو. شکر.
او ټول ټال دي تر اوسه په یو اف سی کې څولو به کړي. له 2018 نه چې فکر کوم لاړل یو اف سی ته
تقریبا یو درې کال کې شپږ مسابقه موره کړه. اول مسابقه دغه سبا چې یو هفته در مخته مسابقه در مخته زغونه په UFC کې نو ما او UFC زنګ راو کې چې یو نفر خوش تو ته کولای سم مسابقه ورکې. یو هفته خو نو ما د ګنه به تمرین نه وو مګر UFC خو داسې شانس چې یو راز په ژوند کې نو ما مسابقه واخیستل. شو مسابقه ورکړه. ډیر خلک مو چې ما مسابقه وکړه د پولند سر په پولند کې وو. ډیر سخت دغه داسې خلک پولندیان سره په پولند کې ډیر سخت چې مسابقه وکړه. باید نو اوت کې یا په پوینټ کې سخت چې مسابقه وکړه. اخر داس سره چې دی پر کاغذ دی مسابقه ورته تا مسابقه بعد دی دی یو سی سو وبسه او مشته ډیر خوشاله سره او مشه په فارمس ورکړه او درس درې سر پر سر مسابقه وګټل شکر اوس امریکای الکس مورس مسره مسابقه وګټل نو ورس په تل چې شه
تاسو چې په کوم وزن کې لوبې کوئ لایټ ویټ کې چې تر اویا کیلو دی په دې وزن کې خو د نړۍ ډېر خطرناک او مشهور لوبغاړي دي البته تاسو هم په دې وزن کې تازه راغلی یاستئ ځوان یې او داسې ویل کېږي چې ډېرې نورې مسابقې هم په پام کې لرئ چې ویې کوي کمنټیټرانو چې زه مای خبرې واورېدې دغو د تا په اړه ډېرې ستاینې وکړلې د تا د ګراپلینګ باکسینګ د سترایک د ټولو صفت یې کوئ څه فکر کوئ څه وخت به چانس درکړي چې له ټاپ فایو سره یا لسو غوره لوبغاړو سره چې په دې وزن کې دي مخکې شه لکب حبیب کوم مخ برابر شي یا کانر یا جاستین او داس نور چي په دغه وزن کې
نو وګورو مشکو زار تا مدا کوز د ډیر شکاو شو فیر صحابیت جورج سان پیټ د سپورت تاریخ بترین وزشکار وو جورج سان پیټ یو لیجنډ دی د سپتمبر کې وو دی او مشکو فارې پلانه درو زما کار واز دای چې زار تا مدا کوم او مسخه مسابقه ورکم او یو سی خوم درس تو ګور چې زو ست سلیو شکار یم او انور خرق پی اف سی کې چې مثال په ټاپ 5 ته 15 کې دی هغه ته دی شکار او شې دی مداره چې دیگر شته غره قرار او په شلار مشته انتخاب کې او ما را پر ار څوک چې راواز مشه زار ته مدا کو ته کو توکل کو ته لار زه فکر کوم چې مش د غزور د قوت رو چې ار چا سره کوم مسابقه ورکو ار څوک کوم کوم نو یوازې صبر او تمر او ش زما پورته وکړم
تاسو مخکې سیار بهادر زاده او په یو اف سی کې اوس تاسو یاستئ څه فکر کوئ د افغانستان ځینې نور تکړه لوبغاړي دي باز محمد دی ولی هوتک دی سمی فیضی دی قیس جسور دی ټول په ای بی سی او ون اف سی ډېر مهمو سازمانونو کې لوبیږي چانس ورته پیدا سي که څنګه
زه فکر کوم هر چاته کولی شي چانس ورته پیدا سي که خدای تعالی وغواړي مناره چې موږ ډېر توقعي باید پورته تلابر او موږ باید ډېر زحمت وباسو مناره دا سره چې موږ یوازن پر چوکي ناسو وای یخته تلابه دروازه خلاصوي او تلابه چې ته زحمت وباسو او دروازه در تخلاصه او موږ هم زم جرمنه کې لویس فنم مګردوی ته د زاینه و چې زما کوچ یو سی سره لار د نور داس ماتور اټ واچې موږ زما ور زما ور زما لوی ور چې تک پراس بخښه په تور د امریکا ته موږ اټ چاسره کوټ نه لور لار نه لور اټ موږ زما د وباسو او بره د خلک بل د چوکړې څو زما کاش لري ډیر بخې زوانم دی او دغه سګلار د تخلاصو مداره چې مش باید زحمت وباسو او زه فکر کوم ار څوک چې یو سیټ ورسې جو چې وخت راځي
اخر کې به مینوال د پښتنه کوي شخصي پښتني بزین لري مثلا چیرته رالوي سوي استي د ورزش تر څنګ نور کارونه هم کوي نور بزنس هم کوي که څنګه دغه پښتني بوي او زم واړم مترا کوم
مش خو ډیر باز فوکس پر سپورت رو مناره چې تقریبا درې ساعت درې بار د ورځې یو نیم ساعت د ورځې سپورت کوي چې نور پنځه ساعت د ورځې سپورت کوي یو ځل فوکس پر دا سپورت رو نور کارونه کوي مشو کړی او شف امل شونګ سپورت دی تر او پدای دار مشکو زیر زما ته بس مشو ځل فوکس مش پر سپورت رو پر مسابقه او شو کړی کامیابو
د رزمی لوبو افغان لوبغاړی نصرت الله حق پرستو چې زموږ همکار سچول استنګزی ورسره مرکه کړې و په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو میدانه ولزه خبرونه هم پاتې رسیږي تر بیا مو په لو یو بخون کې سیختن پر مهارت ته چیاست روز او خوشاله او بریالي اوسئ
تم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لور سے تم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه
تخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخته کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړم شپه چوپه هله چوپه دا زما غوندې دا لو رزه تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا ای های ستا غوندې دا شپې ته پناوړم شپه چوپه هله چوپه دا زما غوندې دا
چپا دا زمان بنده دا لورا زیتا خمچه لاشو را دکستا بنده دا